دا ترکیه ولسمشری مانی ویلی چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د تروریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایډن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه شي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډېره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینا کور دل غلیر ڈکشا دا دوارا کما غنم دی ولی راوڑی
پاسل کے باید زمون پوڑو کے سبوسم گٹوی ترسو زر ہاسم شی لدی وا جنا تور غنم سپین سرا یوزای گڑو او لو خوڑلو ی خوان داخلو
بوہے گم دا کرونا شبنم خزت دے کے چ ماشوم لری خدا زب خبر خواندم چ دے خز روختیا تم پامونه ک او دے بی غوری نپ ماشوم راشو
خدای دیو بخی دا خبرم دا او دے ترسنگ زمون ټولو تام گٹل لری باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام له غلې ډک شي. ما تا ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دېنه موضوعنه نه پوهېدم.
دا د ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنګین جان د غنمو هم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوان ورکي.
وایم لا دې راته لره
ښه نو تاسو کینې خپلې قصې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې خوشحاله کا؟
و گورم چه ده خاک انداز کاریگر راغلی او کنه بیخی ناوخت شو.
ظالمان که خوشحال اکا خپل کور جور کرده وی دوبره موده که با وقتی اخلاص با خاک انداز نشه بیخی قصر شه.
بیغوری زمونگه ده طورو ده کنه یا واشاری چاره ده یا وفتا که خلاصیگی
ای کور ده ده سبوزدار اغا نمو نردک شه. مو که دوبره تکره وی اوز با ده خوشحال خیلو کلی پکار بدل شه وی وی.
دا سمه وای چنار ګولا نام خدا خلق ډیر تیار دی اڅه وکینو خپل ژوند او کارم لري.
وایم کور دی لګل ډکښه تموله جب زوره ورسړې ام په میخ وای ام په نال وای بی غوري کو او بیا وای چې کال لرو.
پلا جانا ماتم د خوانځي کتابونه واخله چې سبقونه پیل کم ګنی ډیر به وروسته پاتې شم.
ریختیا وای لوری مگر زمون په شاخوا کې څه ځای نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه بم تیریږي چې بیا خوانځي ته رسیږي.
نو بیا څه کوي؟ پرېږدې چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي.
ما چیرته ویلې دي چې زده لاړه نشي؟ خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زموږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او رخ د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده. بی امنیتی خو پر ځای پرې ده چې یو نیم کله په مخ کې راځي.
ولې؟
مقصد مې نااهله او مزاحم خلک ماشوم زورونکي واغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مې شي سنگین لالا.
سلام ټولو ته. جوړه اوسې ملالې جانې.
وعلیکم. شبنم دې څه کړه؟
ویده شوې وه، غږ مې ونه کړ، آرامه مې پرېښوده.
ښه دې وکړه سنگینه زویه، پرېږده چې منظم استراحت وکړي، ډېر ورته ښه دی.
لالا ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
د ملالۍ پلاره ګوري چې خپله عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني آدم نه جار شم. رښتیا سنگینه زویه، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنگینه زویه، څوک پیسې لري او څوک یې نه لري.
هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، هر اقل ثواب خو یې کېږي.
زوی جانه، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویه.
تاسو خپل فکرونه وکړئ. که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کښېنم. پوهېږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلې لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
هو ملالۍ لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې د پلار جګر خونه کوې؟
غلی شه ګرانې خورکۍ، هېڅ نه شو. یو باسکیل اخلم او تا وړم او راوړم. غلی شه نو، مه ژاړه. غلی
د یو دوه د درې
غلطي مه کوه ګوره همته مصیبت، لا تر اوسه درې نه دي پوره شوي. او په دې کار کښې م غواړې چې را باندې چل ووهې.
څلور مو خو بېر دې ویلو ته پرېږده چې درته مې وسپارلې، بیا زر ځله حساب کړه.
رښتیا وایي، اصلي خبره ستا هو ده. ښه 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 ده.
دغه دی دی پنځه چیشي پنځه سوه دا واخله.
راکه وایم، الله دې راکړي خیر. ته راکه. یو دی او واره که همته مصیبته. وګوره دغه، وګوره دغه سنډه شکېدلی ده. دا واخله واخله.
سم دی وروره، ډېر وچسترګیتوب مه کوه.
ګوره همته مصیبته، زما کولنګي چرګو باید ستا نوټونه هم نوي نوي وي. او داسې کاغذ پیچ لکه چاړه سړي ګوته پرې کړي. دغه څه
زلاله، ستا کولنګي چرګ هم چندانې نه و، لوڅه غاړه یې وه چې څنګه دې چرګو هماغسې مې پیسې درکړي. در واخله.
وایم کور دې له غلې ډک شه. رښتیا وایي نو، خبره ډېره مه اوږده وه. د همت نه چې همدومره هم لاسته راغلې معجزه ده.
غله شه، همت هر څه کوي خو د خلکو مال نه خوري.
ته هم پوهېږي زم چې همت څومره نور کمال نه لري. او ښه ده، زه خیر بیسې.
ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه.
صبر صبر، چېرته چوتر خانه؟
ولې بیا څه خبره شوه؟
ځان مه تېروه.
د څه نه؟
د سپینو زرو کړی څه شوې؟ هغه څه
کومې د سپینو کړی؟ ما سپین مین نه دي لیدلي. خبر چې ته څه شی وای؟
ګوره ماته مصیبته، ما سره چل مه کوه. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړی غوښتونکی یم، اوس هم درته وایم. هو ځان مه تېروه.
نه پوهېږم چې څه اوتې باوتې وایې. هغه د چرګ دې و تاوان مې درکړ، خو کړی مړۍ مې نه دي لیدلې او نه یې پېژنم چې څه رنګ دي.
وا وا، کور دې له غلې ډک شه. اوس ښه شوه، مصیبت بیخي کړی نه پېژني.
د چنار پاڼه یا ګل، شاید د چنار چینجی اوسي. ستا یې زموږ په کار کې غرض نشته. د ځان نه د تروو مچ مه جوړوه چې بیا دې خفه کومه.
حوصله وکړه حوصله، خبرې تر دې ځایه راغلې، لږې پاتې دي. ولې ځان جیګر خونه کوئ؟ چنارګله ته غرض مه لره، پرېږده چې په خپله یې حل کړي.
نه خوشحاله کا، چنارګل زما یار دی، باید دی چې زما پلوي وکړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، زه د حق پلوي کوم. تر کومه ځایه چې ما د عاشق چر کتلی و، دا دوه ګناهګارې سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زه نه پوهېږم.
وایم چې خدای دې اجر درکړي. او ماته مصیبته، ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده، خو د سپینو کړی عین د غور نیکنه مې میراث راته پاتې و. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی. او ماته یو دنیا ارزښت درلوده.
اوس نه ښه شو، لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه.
زه کوزې موزې سره کار نه لرم. همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم، خو زړه مې د سپینو کړی پسې نږدې ده چې وچوي.
لا حول ولا. ویم خدای دې زاره ترقه که، شکر دې وباسه چې د چرګ تاوان مې درکړ. نورو د سپینو کړوی خبرې راته مه کوه، نه مې لیدلي او نه یې تاوان درکوم. لازې تر لنده نه خلاص، زه چار چېرته ځې.
دغه دی اوس ښه شو، خو خدای چې پلارنۍ ډول غاړې ته واچوم که نه، ټول کلی در باندې خپروم. د ځمکې وي که د اسمان نه وي، د سپینې کړۍ در نه اخیستونکی یم.
رښتیا یې ویلي، کدواړه خواوی جاهلان وی نو که زنجیر ویشلوی.
اومه جانا چیرته منډې وهې؟ نه څه شاده مخه کړې؟
دا خو سنگین دی. سلام علیکم سنگینه وروره. نه والا، بس پریکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کیږي.
ستړی مشه، ډېر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زه هم درسره جوګه شم. دا کار دې زه هم والا چې واڅولم.
ټوکې مه کوه سنگینه.
نه والا، جدي وایم امه جانه. که یقین دې نه راځي همدا اوس درسره روانېږم.
اوس ښه شو، خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو.
راځه نو امیده. ته وګوره دې آزاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. مونږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو؟
سمه خبره کوې سنگینه. پوهیږي چې د غر ختل مې ډېر فکر نه پس خوښ کړو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دویم دا چې هر څه مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي. نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نور هم باید وهڅوو. په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی امه جانه، وای چې مایی هر وخت له اوبه ونیسې تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو. لږ به دمه وکړو، بیا به ورشو.
رښتیا وایې امه جانه، لومړی یو وړه سا نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده. رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تګ ته یې پام و، چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي. بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسئلې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به خطرو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نه شي.
سمه ده امه جانه، درځه. هلا
دادا راغلمه. سلام ترور جانې، ته یې وبخښې.
وعلیکم سلام لورې،
ښه ویده شوې وې که نه؟
او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې ومه، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخښې.
نه لورې، ښه کوې چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنگین سره وغږېدم او تو مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یمه چې ستاسو کور ته راغلې. د ټولو ماته پام دی سنگین جان سره.
جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شي، فکر دې آرامه کړې، استراحت درته ضروري دی.
هغه پخوا وختونو چې یو کمبختې ښځې به ټول کور سنبالوو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول. د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي. د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چا ته مهمه ده. خلک زده کوي چې څه رقم خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم، تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
هم دا کار به وکړم.
دغه دی روجې مبارک میاشتې کې هم څه پاتې نه دي. خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په ښه توګه ترسره کړي.
آمین. رښتیا وایې مولوی صاحب، خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه. دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې که روژه وخوري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس تهله لاسا، ولې یوازې حاجي شیرین وایې؟ پوهېږي چې عین شبنم د سنگین میرمن هم دې شمیر کې راځي.
هو هغه هم امیدواره ده، ماشوم یې په ناس ده.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روژې په مناسب ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روژې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربان یې.
بېشکه
یاره مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورېندارې په خاطر اوړه کوې، دغه د اوس دم بوجې په شا راوړې ده. خبر به در کړو چې مرستې ته مې چنارګل درلېږلی وه.
خیر دی، دا کارونه ما ته هم ښه دي، غړي مې فعاله وي او جوړ اوسم. خیر یوسې؟
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلي سرمایه یې، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي.
استغفر الله، زه څه کاره یم؟ اوس چې ستاسو ملا شوی یم په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړې.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډېر دی، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو، نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدئ.
فرزانه خورې، مینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کوم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول دی او خار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې در به یې کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هر عمرو یوه امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرامه روح او روان ولري او خوشحاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته پخپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري.
رښتیا فرزانه خوري، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هره ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانا، وا دې ورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانا مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته دې نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته پخپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خورې.
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وایي؟ بېخي غلی کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جان، زه یم، زوی دی شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجی، څه حال لري زویه؟
شکر دی دادا جان. ادې مې څنګه ده دادا جان؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم او پام دې ادې خواته ده.
نه دادا جان، تمره ته ګران یې.
دادا دې در نظر کی، پوهېږم، مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکې که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې.
ښه یم، ولا آخري کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پاتې نه دي، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیره سره کور او ژوند جوړ کې.
نه دادا جان، باید موثرې مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا او ادې نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه؟ په همدې خاطر څو ورځې اختر نه دی، مخه راځم له خیره.
ښه، رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګو روښنايي ورکړم زویه.
رښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللی ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته دې د استاد پیروز موټر راولم، پوه شوې او که نه؟
نه، موټر ته ضرورت نشته دادا جانه.
څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې؟ شکلا د ډول موله سره راولم، اخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شوې او که نه؟ اورې؟ هلو، بلې اورې که نه زویه؟ لکه چې قطع شو. ته ودره چې د استاد پیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره دغه دی پیدا میکړه. استاد پیروز پخپله ده. استاد پیروز اورې؟ زه یم استاد پیروز، ملک اصغر خان یم، اورې؟
سودا واخلی سودا.
مور جانې، شبنم خوری غنچه گل ماما راغی زما په خیال چې زمونږ سودا یې راوړې ده
خور دې جار شه زمانه خو ملالی جان ډېره خوشحاله ده پوښتنه مه کوه هر کله وایي وراره مې یو شان ته ورته بې صبري کوي چې پوښتنه مه کوه
ستړی مشې غنچه ګل ماما
سلامته اوسي جوړه اوسي
ستړی مشې غنچه ګل وروره
سلامته اوسي شبنم خوري
کومه سودا چې ناوې مې درته ویلي وو راولېدي دي
څنګه نه کوم بل چې تاسو لیکلی او دانه دانه په دکاندار مې لوستی او اخیستی مې دی
وی جان څه ښایسته چمبې راوړې دي
دا دی دغه یې په سور پوره دی ګوري پوټکی سوری نه لري
دغه دی ته خو چمبه وهلی شي
د دنیا کوم کار دی چې زه بلر نه یم الله خیره د دلاور خان مسی پیدا شي جاتا شکلاتا نشتا زب خبرا تو خوشحالی چمبا وهم
پام کوا چا شکلات دی خبری نخبر نشی کنی نور بده دی کلی کم پری نگ دی پویگی آقا او زان احمد مصیبت سر وحی
بی غم او سا ددلاور خان کدی ما سر زان وحل نشی آقا که زور لری زجبه لرم جبه داسی ملامتی کم چی پخپل ران بخششو گولی
مور جانه ده چمبا وخلا او گره سمره خیسته ده وارم دخپل و راره ده زیگیدو پورس خیا چمبا و هم چه بیا و نوائی ترور میز ما پا پیدا که دو خوشحاله نوا
استادی مینی کندرسی که نجار شما تو بطریگه چه غنچگل زمونگ سودا را وخی
دقا ده جرنگانه مرتا وخلا
ماشوم پخپل سم جرنگانه ده لطرون سده دی لوب و سامان خیستو تا وقت شته
قربانی شما دخپل ترور جرنگانه
زا سا سات بم خطیر شی دا سی جرنگانه بم نصیب کشی چه طول اشپا بم خوب تا نپریدی دا دی خوری دا دی ماشومانو تهاری رنگا جامی اوز خواله کنجلی مولوب ندی ما کلدار و رنگا واقستلی
خیدی کدی خیرو سی
دقا دی دم سپین او نرم سان چه ویلی مول دو ماشومو گیا و تاتر دا پارا چه تلیه تو سو چه توقاق نشی
توقاق سه شدی موری؟
آقا خلق چی تاغونی که ولی نشی ماشوم سم پغی که وخلی خورکای توقاق کیگی مخکی لده چی توقاق شی باید غمی وخرو
ولی نوایی چی سه پغی که ونخلم
مخفا کیگا گرانی زمام ندیزده زمام لمره تجربه ده زم ماشوم آخستلی نشم
والکانو چم وکرل تیار شوی؟
زه خو تیاریم هم دا د ژرندې زاړه کالي مې اغوندم او بس
نه نو زړه دې چې د واده کالي واغوندې یا او د جومات کاغل ته لاړ شي
یاره کور دې له غلې ډک شه عاشقه ولې خلک زورې هسې یوه خبره ولو خولې مې ووته بس تیار ناستې چې په خلکو ګزارونه وکړې او خبره مرداره کړي
او رښتیا بوس زما له ویلې نه واخلی او په خره یې بار کړئ هر څو پیرې چې شوې ویسئ
دا چې خو زموږ ټوله ورځ د بوسو په وړلو کې تېرېږي
دا دی بیا د بې عقلۍ خبره وکړه کومه لارۍ درته کرایه نه کړو ها که څنګه
لا حول ولا توبه ستا د لاسه عاشقه ولې مې په هره خبره کې کار لرې
خیر دی هر څو پیرې چې شوې خرم تیار شته د ثواب کار دی چې هر څومره ډېر کار وکړئ پاک خدای تاسو ته ډېر اجر درکوي
سلام سلام ټولو ته سلامونه
وعلیکم السلام
ستړی مشه خیالی
ژوندای اوس سردار اکا
وایم کور دې لغه لیډک شه خیالی ګنا لاس کې دې څه شی دې چې ځان ساده دی راوړي
ډوډۍ ده دا مې مور تیار کړه ویلې چې شوکولا او چنارګل له نورو سره د جمعات د کاګل په اشاره اخته دي ویلې چې زم غواړم په سواد کې شریک شم دا زموږ له خوا یو څه
تیر دې خواکه چې زه وګورم څه راوړي
څه پوښتنه کوي اوس خدای خیر ورکړي هر شی چې دي وروسته به یې وګورې سړی بېخي شرمه یې پوښتنه
یاره وایم خوشې خبرې مه کوئ که خبرې په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای
کیدی چې خبرې په پیسو نه دي کانونو د دواړو له ټوکو ټکالو به بې برخې شوي وای
ای خیر وسله دې خبرې سره دی که ته نه وای مونږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو
مو خو تیار یو لاړ به شو چې ناوخته نه شي زمونږ ورځ خو ټوله دلته تېره شوه
چنارګله تا ول ډوډۍ ورسوه زه خر اخلم بوس مې بارم او در وړم یې
وایم کور دې له غلې ډک شه خل له تا سره بلد نه دی نشی چې لغته درواچي او غې دنیا ته دی ولېږي همداسې دواړه ځو او ډوډۍ له ځان سره وړو
اے ډېر جنجال مه کوئ زه خپله ډوډۍ جومات ته رسوم او مولوي صاحب ته ورسپارم
وایم کور دې لغلې ډک شه. بالکل سمه ده، ورځه د خیره.
ښه نو چنارګله درځه چې لاړ شو، هسې مو ورځ تېرېږي.
راځه د خیره.
درنو دوستانو، تاسو به اوریدلی وي چې ملالۍ تل له خپلو همزولو سره لوبې کوي او لوبو ته ډېره خوشحاله وي. لوبې د ماشومانو جسمي توازن او همغږي کې مرسته کوي. وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بېلابېلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي. په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي. په دې معنی چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي. لوبې هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابر کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکو و پیژنې. لنوم او ژغ سره شاید آشنا و وسی. ل د مغشتي دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده، ډېر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلی یم. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم، د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی، او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بالاخره زه مې تره رالوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به یې دوکانداري کوله او بالاخره دغه باګرامي او پلی خمري او دغه ټوټه چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګۍ په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې. او بیا عملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم. دا هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې، د آریانا د مطبعې رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه په 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د فیض الله امین د طرفه زندانی شوم. او په مابس کې وم نو تقریبا درې څلور میاشتې مابس تیر کو بیا د روسان چرال زرا ووتلم
الکوزی صاحب له دې تصور کوره تا وشوه تاسې ولسوال شوی په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک په ګون کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل تاسې هم په ګون کې وئ
بله او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و بیا زه عمل ته ومه چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله په ولایتي کمیټه کې هم زه ومه په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولمه او بلې او زه په دغه حزب کې ومه تقریبا بیا وروسته نورې چوکۍ یم چې روسان رالو زه والي ومه ولایت مې هم کړی دی د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شومه دوه نیم کاله په مابس کې ومه
په کودتا کې مو برخه درلوده
نه تعصب سبا زه ملکی سړی وم خو کودتا کې نه لرل خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و امیر صاحب کاروال و د دوی سره لږ شانتي نږدې وم نو زه یې اصولا بندي کړم ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیرې مظهر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو نو زه هم د یو ملکي زه په کابل په ښاري کمیټه کې وم او بلاخره زه هم بندي شولم
بیا تر کله بندیان
تر اسلامي انقلاب تر مجددي سره تر راتګه پورې
مخه دورې په ارتباط راته وایست څنګه دوره وه شرایط څنګه ول په هغه وخت کې
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و موږ د یو خاص فکر دپاره راغلي وو چې هلته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیر شه زحمت کشان دي طبقه کارګر ده مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپله یکه تازي شروع کړله داسې یو مشکل راغی بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې پلار یې ورته ویو هغه یې مړ کړ نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نوه شک نه لرم ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړو تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کوناډ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سه او دیني مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چې کله زه دیارلس سوه یو اویا کال کې راخلاص شوم بالاخره د مجاهدینو داخلي جنګونه شروع شو نو هماغه زما تره د خدای وبښي هغه بیا ما ته دا هدایت وکړو چې زه ستا نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه تجارت څنګه مسایله وه
ولا ډېر مشکلات وو په ډېرو سختو باندې پنځوس ځای خازي ورکوله یو مال چې به م راوړو د شمال نه هغه به هم په غزني باندې په بامیانو راوړو، بیا به هم د بامیانو د غزني د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار آسیا، بیا به هم په چار آسیا تېرو داسې لاندې سروبي ته، بس دا چې به هم رسوو. حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې به هم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، هرې پوستې ته چې به تللو بس هلته به هم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و، خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو، او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو، هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل و اکثر، بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد؟ په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچ ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي. هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پر ترکۍ، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، هزارګوش کوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزی یو ولسوالي د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړه. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل، پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزیسه په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایل ګمرکي او اقتصادي مسایل. بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپي افکار درلودل، د یوغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسېدلی یاست؟ کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولستو واقعا دی کې هغه ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع. خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي. گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده، د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
الکوزی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
منګ په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل، چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضې بانکونو د خپل عوایدو 50% په خپل امنیت باندې مصرفول او عادي تجارانو د 10 نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر روپه دي مصرفېدل. لویه ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان راغلل کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید 3-4-5 ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې و، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې و همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي و، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرځن محصول جګېږي، مالیه جګېږي، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالېږي، لطرف کریډیټونه دا مسایل. بل ډېره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډېر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډېره ولسوالي د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. موږ ډېر ښایسته غرونه درلودل. موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرځان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه. جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، ولګه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډېر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان، زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول، نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و، نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټې وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د څلوېښتم کال نه مخکې خبره ای دیارلسوه، او مونږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل او مونږ هم ولیدو. مونږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زمونږ کلي ته راغې، دا سرکانو ولسوالۍ چونو الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر څه بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیري مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا به راتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنی ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به راقرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډولو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسری ته، چغسری نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعلو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکي بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه، د راکړې ورکړې نه، د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره بدی باندې پوی شي جنس پی جندی نرخ ار جنس باندې چې دی کار کوي کی خوراکي موادی ک پسره تش الکترونیکی ک مصرفی شي یعنی اول باید تاغوی کې شناخت ولر ډیر جدی چې خراب شي ان وانخلی تاوان پینی شي زکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دی چې بعض مالونه په خلکو پات کیږي سرمایه امزی او دغه امزی خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خوري یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي او بل چاته پکې زمینه سازیږي ظرفیت به راځي کاریابي به پیدا کیږي نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي نو ګرچه زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم د هغې نه بهرحال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم تجارتي معاون وم او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي و ما له خوند راکوو چې زه هم داسې شوم چې خلک ووایي چې د خدمت کوي دا د سکتور خصوصي دپاره منډې وي د سکتور خصوصي اواز دی دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو پسره شهزاده کې دی یو دلته دوکان دی کاروبار کوو هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی ښه کار دی اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي داسې هم نه ده کله کله داسې کېږي چې پسره تېر شه فرزن همدغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو اوس په نور لستی خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او دسیم شوی چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی
علي کوزی صاحب که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب که کومه بله خاطره هم لرئ
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې به دغه کېدو د مړ کېدو اووه پنځوس کې د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي خوانیانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانې یې لیکلې وه نو په هغه بیانې باید دته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه وویل شوي په ننګرهار کې هم په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو نو زه جسارت مې وکړو تره مې هم راسو دا نور خانان مو مخې ته شومه دغه بیانیې مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وه په کونړ کې چې ښه راغلی و ده نو په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتې روحیې هم لرله نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري د بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې وم ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهور و خلک وویل دا داسې خلک وژني داسې نو حاجي محمد څمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد څمکنی ته ویلي وو چې د دېستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې وی نو ما پسې خلک ګرځېده زه یې راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله اوس دې زمونږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.